په کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه ته موزه فریبا ظاهر لخپل نورو همکارانو سره هر کله کوم. په دې خبرونه کې به د افغان حکومت د اجرایي رئیس څرګندونې واوري چې د شنبه ورځې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون ستایلې دی. دا به هم واوري چې د افغانستان د ولسمشری مړنی وایي افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي د سولې خبرې ورسره وکړي. نو راپورونه هم درو په سر کې اجمالاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه راوړوي.
په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزی له خوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. اخوا د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین نه کار اخیستی و. او د روسیې چارواکو خبرداری ورکړی چې د سړې جګړې د وخت له یو تلون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم خطرناکه کړي. په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزی له خوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. چارواکي وایي تادین د کندهار د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر د حکم په بنسټ د کندهار د امنیتي قومندان په توګه ټاکل شوی. تادین خان که څه هم نظامي زده کړې نه لري خو ځایي خلک وایي په تیرو څو کلونو کې یې له خپل وژل شوي ورور جنرال عبدالرازق سره نږدې همکاري درلوده او د سیمې له حالاتو خبر دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی بیا په کندهار کې ویلي دي چې پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکیرې او شخصي تضمین سره د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه. ښاغلی ستانکزی نن په کندهار کې د څرګندونو پر مهال وویل چې له برید څو دقیقې مخکې بریدګر له کرښې اغاړه له کوم چا سره 15 دقیقې خبرې کړې وي. د افغانستان د ملي امنیت رئیس زیاته کړه د برید له پولې اغاړه پلان شوی و او د ده په وینا تر اوسه یې په اړه څېړنې بشپړې شوې نه دي. د ملي امنیت رئیس په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دې برید په تړاو د مهال 15 کسان تر پښتنو ګربېګونو لاندې دي. په دوی کې تر ټولو مهم کس د والي د ګارډ مشر مولاداد یاد شوی چې بریدګر ته یې د والي په ساتونکو کې ځای ورکړی و. ویل کېږي هغه کس چې د دې سړي تضمین کړی و البته د بریدګر هغه د برید په ورځ پاکستان ته تښتېدلی. د کندهار د امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق تیر پنځشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قومندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره لیوي امنیتي غونډې څخه د وتلو په حال کې و. د یو ساتونکي لخوا په ډزو ووژل شو. اخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس هغه واضح بې بنسټه بللي چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لاس درلود. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا تر غونډې مخکې رسنیو سره په خبرو کې ویل دا واضح د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. په دې اړه شایعات چې دا عمل د قاطع ملاتړ ماموریت لخوا شوی وي فکر کوم چې دا د دښمن ژندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان څوک چې له طالبانو ملاتړ کوي په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي. د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. وسلوالو طالبانو منلې چې تیره اونۍ د کندهار د ولایت په ودانۍ کې د دوی یو نفوذي جنرال رازق وژلی دی. اخوا د امریکا دفاع وزارت پرون تایید کړ چې د دوی یو جنرال جفری اسماعیلی په کندهار کې د تیرې پنځشنبه د ورځې په پیښه کې ټپي شوی. په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت یو ویاند امریکایي رسنوی ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال په کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دې ژوبل امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوله. تاسو موږ غږ له اسادې راډیو نه اورئ. روسیا وایي د سړې جګړې د وخت له یو تړون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم خطرناکه کړي. د کرملین ویاند ویلي د امریکا او روسیا ترمنځ له هغه تړون څخه د امریکا وتل به چې د متوسط واټن ویشتونکي اتومي توغندي منع کوي نړۍ نور هم خطرناکه کړي او روسیه به د توازن د ساتلو لپاره تدابیر ونیسي. د مسکو او واشنګټن ترمنځ سرنګلتیا وروسته له هغه زیاته شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل هیواد به د روسیې سره د اټومي وسلو د کنټرول په اړه له تاریخي تړون نه ووزي. دا تړون امریکا او روسیه د منځني واټن ویشتونکو راتلونکو اتومي توغندیو لرلو او ځای پر ځای کول منکی. امریکایي چارواکو ویلي روسیه له کلونو راهیسې دا ډول توغندې جوړوي، خو روسیه دا تورونه رد کړي. بلخوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. ټاکل شوی چې جان بولټن به د خپل سفر په لومړۍ ورځ د روسیه د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. د کرملین ویان دیمیټری پیسکوپ له جان بولټن سره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لیدنه هم تایید کړې ده، خو ویلي دي چې دا لیدنه به نن ترسره نشي. د امریکا او ترکیې ولسمشرانو پرون په یو ټلیفوني تماس کې موافقه وکړه چې په استنبول کې د سعودي عربستان په کنسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه باید پوره سپیناوی ورکړل شي. د ترکیې د انادولو خبری اژانس لخوا ویل شوي چې ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان سلا کړي چې د خاشقجي د وژل کېدو د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. ولسمشر اردوغان تر دې مخکې وویل چې نن به د جمال خاشقجي د وژل کېدو په اړه ټول حقایق په ډاګه کړي. سعودي د شنبې په ورځ د لومړي ځل لپاره تایید کړ چې خاشقجي په استنبول کې د دې هیواد په کنسلګری کې وژل شوی. د سعودي حکومت ویلي شپېته کلن خاشقجي په کنسلګری کې د یوې فزیکي شخړې په نتیجه کې وژل شوی، هغه څه چې نړیوالې ټولنې په اړه شک او تردید څرګند کړي.
خبرونه مولا ساده رادیو اوریدل. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یوه تاریخي حماسه وه. بلخوا د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه په ټاکنو کې د خلکو له بې ساري ګډون څخه هرکلی کوي، خو وایي د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخ وه.
باید په ډېره خواشینۍ سره ووایو چې د ټاکلو لړۍ په ټول هیواد کې له ستونزو، بې نظمیو او بې شمېره درغلیو څخه ډکه ترسره شوه.
د افغانستان د ولسمشر مرنۍ وایي چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي خبرې ورسره وکړي. دغه ورځ په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سپینې مرنۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. په دوهمه نیمه کې به یو کلیز د غږونو راډیوي ډرامه واوري. زموږ خلاصه د ریډیو ری دوستانو د تیرو خبرونو په څیر په دې خبرونه کې هم په لومړي سر کې د انتخاباتو اړوند مسایل لرو چې په کډبې سره ورو د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي چې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یو تاریخي حماسه وه. عبدالله عبدالله چې نن یې د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه خبرې کولې وویل چې د خلکو دغه ګډون باید تر شوا لاندې رانوستل سي. په دې اړه رحمت الله افغان مشتجزیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایی رئیس وای طالبانو هڅه کوله چې انتخاباتي بهیر ګډوډ کړي، خو ونه توانیدل. او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون طالباني فکر او مفکورې ته یو ځواب و. عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا له غونډې مخکې له رسنیو سره خبرې کولې وویل چې د خلکو پراخ ګډون په حقیقت کې یو تاریخي حماسه وه، او افغان ولس ته له دې امله مبارکي وویله. هغه وای په حقیقت کې موږ د یوې تاریخي حماسې شاهدانو. په هیڅ وجه موږ باید په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون تر شعاو لاندې رانولو. په رښتیا هم خلکو ثابته کړه چې دوی خپل حق او مسؤلیت ته متوجه دي او خپل مسؤلیت یې ادا کړی. ښاغلی عبدالله وویل چې په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول په کابل کې د انتخاباتو په اړه ستونزې موجودې وې. شکایتونه هم ثبت شوي دي چې د نوموړي په وینا انتخاباتي کمیسیونونه باید شکایتونو ته رسیدګي او ستونزو ته واضح ځواب ووایي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي و چې له دوی سره شاوخوا 15,000 انتخاباتي سرغړونې او شکایتونه ثبت شوي دي چې رسیدګي به ورته وسي. اجرایی رئیس وویل چې په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو نوملړ او بایومیټریک سیستم یو ښه اقدام و، خو د نوموړي په وینا له دغو وسایلو نه سمه استفاده ونه سوه. وسلوالو طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی و، او د انتخاباتو په ورځ په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي پیښې هم رامنځته سوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. خو عبدالله عبدالله له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه مننه وکړه چې لګواخ سره سره د انتخاباتو امنیت خوندې کړ. د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون وای له غزنی او کندهار ولایتونو پرته له ټولو ګواښونو او ستونزو سره سره بیا هم شاوخوا 4 میلیونه افغانانو د ولسي جرګې په اوسنیو انتخاباتو کې رایه کارولې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید انتخاباتي سرغړونې او شکایتونو ته جدي رسیدګي وکړي. د دغه بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې انتخاباتي کمیسیونونه باید عدالت تامین کړي او د خپلو کارونو راپور په خپل وخت له ملت سره شریک کړي.
په هیڅ معنا باندې باید هغه درغلۍ او کوم اوریدونه چې د ټاکنې قانون په دیدار کې واقع دي لازمه باید سرغړونه ونه شي او تېروتنه هم ونه شي. فقط خپل کړنې په شفاف ډول باندې په اړخیز ډول باندې ټول هغه اوریدونه چې دوی ته راځي کېږي په شفافه توګه ترسره کړي او په عین حال کې دوی د خپل نظارت څخه باید ټولنې ته راپور ورکړي چې دوی هغه 5000 ناظرین چې په مرکزونو کې حضور درلود
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د انتخاباتي کمیسیونونو نظر هم راواخلو خو بریالي نسو. خو له دې وړاندې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون په وار وار ویلي و چې مستند ثبت شوی شکایتونو ته به رسیدګي کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای ک انتخاباتي شکایتونه په شفاف ډول ونه څېړل سي په انتخاباتو به د خلکو باور کم او ممکن په راتلونکو انتخاباتو کې د خلکو ګډون هم کم رنګ سي.
دوستانو د افغان حکومت اجرایه رئیس څرګندونې خو مواردلې. په همدې حال کې یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د انتخاباتو پر لړۍ باندې انتقادونه کړي دي او وروسته له هغه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو انتخاباتو کې د شاوخوا 4 میلیون افغانانو د ګډون خبر ورکړ، د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید پر دغه لړۍ باندې انتقاد وکړ او د انتخابات پر څرګندونو باندې انتقاد کړی دی. له ښاغلي رشید سره رضوان مراد مرکه کړی ده.
زموږ اول پښتون دلته ماتره کیږي چې د ټاکنو ورځ په تور سره په موږ شپه باندې یو ورځ پځي سیاست صاحب یو خبري غونډه کوي چې د ټولو ګډونوالو او هغه کسانو چې ټاکنو کې برخه اخیستې و شمیره 3 میلیون تر رسیدي او بیا په پرون کې 2.5 میلیون تر ورسوله. یعنی په هم مسلکي لحاظ باندې او هم په حقوقي لحاظ باندې دغه د پښتنې وړ موضوع ده چې 3 میلیون او 4 میلیون یو میلیون فرق لري او په ټاکنه کې یو رایه هم برخلیک جوړوي د یو کاندي پروسې. نو دلته موږ سپینوای غوړو سیاست سویس ولې دوی دغه یو میلیون فرق او توپیر
رشید صاحب
چې دوی هغه معلومات
بله د د د د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لومړنۍ څرګندونې د مشر داوی چې شاوخوا 3 میلیونه او اوس وی چې شاوخوا 4 میلیونه، یعنی د 4 میلیونه او 3 میلیون تر شا شید ترمنځ خلکو شید رای ورکړي وي.
ګوري دغه دوه مورس کې د مرکزونو شمیره په دې ساته باندې نه و چې هغه 1 میلیون ګډونوال پکې ولري. فساد په ودې 400 مرکز او د تشکیل حساب کې چې هغه 400 نفر په بخښ واخلي دیکه چې تمره شي نو تخمینی حساب هم د بحث ور ده او موږ پیګو چې دا تروس پر حقیقت نه دی او دیو مسول نه هڅه دا غوښ تخمین ورکول په دغه حالات کې سیاسي ستونزې پیدا کړې راپاره وي. نن سبا تاسو ګورئ چې هر کاندید ځان غټون کې ګولي او په دغه حالات کې به دغه ورسته جنجالونه راپاره وي چې اول 3 میلیونه ورسته 4 میلیونه په تیر ځل کې نورسانی صاحب دغه اشتباهات کړی وو چې د ټاکنو بحث کې کوم څه ته ورسو. دوه مدیریت دغه بهیر دمو په وړاندې ډیر ضعیف مدیریت وو. دوی دغه عملیات کې ډېر ستونزې لپاره او پرولې د ټاکنو پر ورځ باندې دوی زده نقیس پریکړه کوله د قانون خلاف ځینې مسایل تر سره سول. نو د کمیسیون هغه پریکړه په عین حال کې کړنې د ځوابونه وردی او کمیسیون په دې اړه باندې باید ملت ځواب ووایي. مرکزونه نه پرانیستل کېدل، په عین حال کې بایومټریک دستګاه په ځینو حالات کې کار نه کوي، په ځینو حالات کې نه استعمالېدل، په ځینو حالات کې دغه مواد نو خپل فیرز خلکو لپاره ډېر سندره پرولې دی. ولایت فیرز بل ولایت لګل شوی وو، ډېر خلکو نمونه په فیرز کې نه وو، د چا نمونه په کې اشتباه وو او موږ په دې باندې اعتراض وکړو چې پلیک مشه تعبیس هم خرسو. د ډاکټر سیف عبدالله نوم په فیرز کې موجود نه وو. سره د دې شاید هم چې په مارکیټ کې نوملیکنه کړې و هغه ته اجازه ورکړل چې رائے ورکړي. ولې په ځینو مرکزونو کې چې مخکل ځین شاهد دغه بهیر ومه د چې څوک راغی چې نو مې خپل د پلان نو مې په لست کې وو هغه سیر نمبر د سکر فرق درلود هغه ته اجازه نه ورکوله. دغه مستقیمه تبعیض ده او دا د پښتنې ورده. ولې فرمسال د ټاکنو په ورځ باندې سوګوري چلند په بهیر کې وستي او دی باندې موږ جدي د کمیسیون څخه واړو څخه په وضاحت ور.
بله ډیر مننه رشید صاحب. یو بل پښتنه چې د دغه ستونزو سره سره چې تاسو یاد کړلې د بایومټریک دستګا د کارولو په مسأله کې نیمګړتیاوي وي، په ځینې سیمو کې اصلا کارونه کړ، د رای ورکولو پاڼې په ځینو مراکزو کې ختم شولې له وخت نه مخکې، آیا دغه ټول ستونزې او دغه ټول نیمګړتیاوي یا ادعاوې چې پکې و درغلې شوي او یا بې نظمي شوي دي، د دې سبب کېدای شي چې پر دې انتخاباتو سوالیه نخه راخکل شي یا مشروعیت تر پختل لاندې راشي؟
زه ډېر عادلانه نه بولم چې اوس د ټاکنو په مجموع مشروعیت د دې کې میلیونونو خلکو برخه اخیستې ده، یوې راته باید درنای چې د دې مثالونه په ټاکنو کې لرو هغه نه غوړ څه پختل راوړو، ولی مدیریت بعد امرغه په ځینو حالات کې د لامل وګرځي چې په پروسې کې بے نظمی رامنځته شي. یو څه چې باید واضح کړم چې اډقل دا ځل دوا ډیرو اساسي اوردونو، یو د فهرس جوړول او بل د بایومټریک دستګاه راوصل په دغه بهیر کې پروانی لحاظ باندې، یعنی ټاکنو په ارث کې هغه سایکولوژي هغه څه وایم دی هغه متقلبین ډیر خطا کړی وو، یعنی ټول فضا موجوده نه و، ولی ځینې پریکړو د دې لامل سره چې پخې کې خلاګان رامنځته شي او هغه د تقلب لپاره زمينه مساعده کړي. د بیلګې په توګه باندې مثلا ټاکنو د بهیر غزول د شپې اتو بجو پورې دا خپل موږ په ځینې حالات کې ګورو چې د تقلب لپاره زمينه مساعده کړه، یا دا پریکړه چې فار مثال ټاکنه د سبات وزندګي په ځینو مرکزونو کې، حال دا چې تمدید صلاحیت کمیسیون فقط 2 ساعته ده.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید و.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینې مرجع ده.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې د کندهار د وروستۍ حمله پلان د ډیورنډ کرښې په هاغه اړه کې جوړ شوی و او بریدګر د جعلي اسنادو په مرسته د کندهار د والي په ساتونکو کې ځای پر ځای شوی و. ستانکزی نن په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلټنې لا هم نه دي بشپړې شوې. صادق رښتینی له کندهار دا راپور رالېږلې دی.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د دوشنبې په ورځ د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د ورستی خونړي بریټ پاړه خبريالان ته معلومات ورکړه. ستانک زیبا ویل چې بریټګل لومړی د جلی اسناد په مرسته ځان د کندهار د والي په ساتونکو کې ثبت کړی وو او د ډیورین کرښې لا غاړي څخه د وسلوالو په لار شوونه بریټ کړی.
دا هم ډیره واځي سوي د 15 دقیقې مخکې له دینه سي دا غوسی د سرحد نه لغې خونه دوی ته ټلیفون سوي دی الکته د 15 تقریبا 2.5 دقیقې خبرې کړې دي، هدایت اخیستای دی او په دې ترتیب سره په دې کې واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنانو دا توطئه له سرحد نه ای خواته دا هغه کړی ده، پیسې پلان کړی ده او په ډیر وخت په دې باندې کار سره کړی ده چې په دې توطئه کې دا مسله سره هغه کې
ستانګ زی وای چې دغه بریټ پاړه له هم د دوی پلټنې نه دی بشپړې سی او د بریټ په تړاو د نیول سو کسانو څخه پلټنې روانې دي. نوم وړي وای چې لمړنوي پلټنې په ډاګه کړي چې بریټ د وظیفوي غفلت لامل رامنځته شوی.
یو تی دات کسان چې مشکوک یا په حساب په دې برخه کې تشخیص وی دي هغه هم نیول سوی دي او د اغلان دي تحقیقات ولاندې دي او دا تحقیقات تبا ادامه پیدا کوي. د دې لپاره چې وکولای سوسه هغه کسان چې په دې برخه کې زی دخلو هغه کسان هم پیدا او هغه په حساب یعنی تشخیص وی دي باید وینول سی چې کوم چې کې تختیدلی یا کوم چې کې پرتی هغه باید پیدا شي.
د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د نننه 13 پنځشنبه ترې مهم غونډه ورسته د چارواکو د تاک پر مهال د والي وساتونکو بریټ وکړ چې لامل د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووجل سول او د کندهار د والي د 404 میوانزون او 215 متل کلی اردو د کمانډانانو په ګډون پکښې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان سول. د بریټ مسولیت وسلوالو طالبانو منلی.
دوستانو لکه چې مخکمو اوریدل په کندهار کې د امنی قمندان جنرال عبدالرزاق د بریټ پر مهال په دغه غونډه کې امریکایي جنرال سکاټ میلر او نور امریکایي سرتیری هم موجود و. تر دې بریټ وروسته ځینې داسې اوازې خبرې شولې چې ګوکې دغه بریټ د امریکایي ځواکونو لخوا سوی دی، خو د افغان حکومت اجرایه رئیس دغه خبرې رد کړې دي او وایي چې په دې بریټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت لاس لرلو په اړه اوازې د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. اجمل تورمن په دې اړه تفصیل راکوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس هغه اوازې ناسمې بولي چې ګوندي د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غوڅ ملاتړ ماموریت لاس دی. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا شان اوازې د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي.
په
دې اړه شایع چې دا عمل د غوڅ ملاتړ د ماموریت لخوا شوی، فکر کوم چې دا د دښمن ژرندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان که په افغانستان کې دننه یا هر هیواد کې چې دي، څوک چې د طالبانو ملاتړ کوي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. ښاغلی عبدالله جنرال عبدالرازق خپل نږدې ملګری او د هیواد یو ریښتینی بچی یاد کړ او وی ویل چې ډیر ژر به کندهار ته ولاړ شي او د نوموړي د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. چارواکی وای د کندهار د والی یو ساتونکی وروسته له هغه ډزې پایل کړي چې د کندهار سیمه ییز چارواکی لوی امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حال کې و. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی و، خو هغه ته زیان نه دی وخته. جنرال اسکاټ میلر تر دغه پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دای هدف نه و. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت د په یو ټویټر پیغام کې د جنرال میلر په حواله ولیکل چې نوموړی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. خو دا چې په دغه پیښه کې د کندهار امنیت قمندان او د امنیت رئیس ووژل شول او کندهار والی ټپي شو، خو جنرال سکاټ میلر ته هیڅ زیان ونه رسید، له خلکو سره پوښتنې پیدا شوې او داسې اوازې خپرې شوې چې ګوندي د غوڅ ملاتړ ماموریت په دغه پیښه کې لاس درلود. خو اوس د افغان حکومت اجرایه رئیس دغه اوازې ناسمې ګڼي او ردوي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وای چې د ډزو پر مهال د بریدګر له هدف روښانه و چې هدف یې عبدالرازق او امریکایي جنرال چې هماغلته نږدې ولاړو هدف نو. وسلواله طالبانو بیا د برید مسؤلیت منلې او ویلي دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناتو قمندان سکاټ میلر.
ازادي رادیو اوري دغه رادیو هر ورځ د سهار له ودمه شم تر وو پر منځنۍ څپه دولس شپرنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی شئ صفه وځي او اوري یو دغه راز کولی شئ موږ راپورونه مقالې د ازادي رادیو پر ویب سایت ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام. د سولې اړوند یو راپور ته ورځو. د افغانستان د ولسمشي مړنی وایي چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغوړي خبري ورسره وکړي. د ولسمشي مړنی ویان محمد هارون چخان نن ازادي رادیو ته د خبري وکړه. د افغانستان د سولې علي شورا به وایي امریکایي چارواکي هڅه کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مخامخ خبرو کې شامل کړي. تفصیل د خان محمد سین پرپور کې.
افغان حکومت وایي د بین الافغاني مذاکرات د پیل لپاره د افغان حکومت او نړیوالو شریکانو په تیر د امریکا هڅې جدي شوې دي. د ولسمشری مانی ویان محمد هارون چخانسوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د خبرو په اړه تازه پرمختګ نشته، خو حکومت هیله من دی چې ډیر ژر له طالبانو سره مستقیم مذاکرات پیل شي.
جدیت که در پروسه صلح موجود است هم از خود حکومت افغانستان
د وبل کوم جدیت چې د سولې په پروسه کې موجود ده، حکومت او خلک په کلک سره غواړي. د امریکا په ګډون د افغانستان ټول متحدین په جدي توګه کار کوي. دا کار به سابقه ده. همکاران له افغان حکومت سره په همغږي کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل لپاره کار کوي. هیلمند یو چې مثبت نتیجه ورکړي.
امیدوار سم نتیجه مثبت تشم.
دغه په خبره حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره له پاکستان پرته په هر ځای او هر سطح کې چې وي مستقیم خبرې وکړي. هڅه مو کړه د طالبانو د تحریک نظر ولرو، خو بریالي نشو. په خاطر دې دغه تحریک ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره به مذاکرات ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف کابل، اسلام آباد، ریاض، قطر او دوبۍ ته سفرونه کړي دي. د افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو لپاره پلاوی وټاکي. خاغلی خلیلزاد په دغو سفرونو کې د طالبانو له استازو سره لیدلي چې طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړي دي. سیمه هیوادونو ته د خلیلزاد له سفر وروسته له طالبانو سره مستقیمو مذاکراتو ته هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ورځ ویلي چې حکومت باید اجازه ورکړي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. د ویلي د طالبانو په ژبه ښه پوهیږي او دواړه یو بل ښه پیژني. خاغلی دوستم دا هم ویلي چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیالۍ څوکۍ ورته ارزښت نه لري، بلکې مهمه ورته په هیواد کې د جنګ پای ته رسیدل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد وایي امریکایي چارواکي دا هڅې کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې شامل شي.
خلیلزاد دا کوشش ده چې داسې یو افغاني هیئت چې د ټولو خواوو نمایندګي ولري منځته راشي او هغه د طالبانو سره خبرې وکړي، داسې یو کار دپاره زمینه برابره کړي.
ځینې افغان پوهان له دې ډلې ودیر صافی په دې باور دی تر هغې چې د پاکستان غوښتنې ونه منل شي له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیلېدلی نه شي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه نړیواله مسله راواخلو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره یې خبرې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې دی چې د اټومي وسلو د مخنیوي له یوه مهم تړون څخه د متحده ایالاتو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته د مسکو او واشنګټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. چین، فرانسه او جرمني دا تړون مهم بولي، خو برېټانیا ویلي دي چې د امریکا تر څنګ به ودرېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
د امریکا او ترکیه ولسمشرانو موافقه کړې چې په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وژنې د قضیې ټول اړخونه باید روښانه شي. د ترکیې د ولسمشر دفتر په یو بیان کې وایي ډونالډ ټرمپ او رجب طیب اردوغان پرون د ټلیفوني خبرو په ترڅ کې موافقه وکړه چې د خاشقچی د قضیې په اړه باید پوره وضاحت ورکړل شي. انادولو خبری آژانس دا خبر څو شیبې وروسته له هغه ورکړ چې د ترکیه ولسمشر ښاغلی اردوغان وویل دای بنن د سعودي د حکومت د مخالف ژورنالیست د وژل کېدو د قضیه په اړه له حقیقت څخه پرده پورته کړي. خاشقچی د اکتوبر په 2 نیټه له خپلې ترکیه کوژدنې سره د واده د اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته لننوتو وروسته لادرکه شو. ریاض په پیل کې ویل چې شپېته کلن خاشقچی له قونسلګری روغرمټ وتلی، خو د شنبې په ورځ وویل چې نوموړی په قونسلګری کې دننه د یوې شخړې په نتیجه کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجوبیر د یکشنبې په ورځ وویل خاشقچی د خپل سرو کسانو په عملیاتو کې او سهوان وژل شوی. الجوبیر فاکس نیوز تلویزیونی چینل ته وویل چې د دې سترې سهوې له عاملانو سره به حساب کتاب وشي. خو د سعودي چارواکو د دې څرګندونو په اړه متحدو ایالاتو او نورو هیوادونو شک څرګند کړی. برتانیا، جرمني او فرانسې پرون په یو ګډ بیان کې د خاشقچی قتل وغنده او په دې اړه د سمدستي وضاحت او سپیناوي غوښتنه وکړه. ولسمشر ټرمپ که څه هم له تېرې اونۍ راهیسې په پرله پسې ډول ویلي دی له دې سره مخالف دی چې د 100 میلیارد ډالرو په ارزښت د سعودي او امریکا ترمنځ د وسلو معامله له خطر سره مخامخ شي، خو په یو مرکه کې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه ښاغلي ټرمپ د دې قضیې په اړه د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجوبیر پر څرګندونو انتقاد وکړ او ویل چې د سعودي چارواکو په خبرو کې دروغ او چلول شته.
سمه شخلا زده ی راډیو اوري. دوستان، یو ځل بیا د افغانستان انتخاباتو ته ورځو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تیرو ټاکنو کې د شاوخوا 4 میلیون افغانانو د ګډون خبره وکړه. دا چې خلک څومره په انتخاباتو کې له ګډون څخه خوښ دي یا ناخوښ دي، دوی ازادي راډیو ته داسې ویلي.
زه زرینه پلازه له هغه چره راځي ما له انتخاباتو له پروسی څخه خو بعض من نیمګړتیاویم لرلی مثلا مګه عبد الله مکتب کې ما خپل رائے واچول خو زه په و بجورالم چې زه خپل رائے استعمال کوم په مشور غلو بند ولا بیا بیا زرالم بیا بیا ولرم مقصد هغه خپل کارمندان خپل وخر نه غل
ایمانم دل آغا ایم پا دی ورنه گراتی خلق خراب منگا مزدوری نلرو غن مزدورانی دی غریبانان چی دی دی که ایتو گورتا نگوری پا نانه نانه که زکل انتخابات راسی زده کار کم زده کار کم یو کارو نکی منگا غریبانان دوڑی تایرانو
ز محمد نسیم احمد ارز خپل خو ډیر خوشاله ما د انتخابات په خیر تیر شو او امنیتی نگانونه او کد امنیتی او د خلک در تک راتک نه درې دی نه ایس مشکلات او ستونزې خو مونږ وړاندې دیونه لیدا.
زما نوم محمد جاوید سمیم. زما له نظره دا ډېر ښه انتخابات و ځکه په اول ځل په افغانستان کې د بایومتریک سیستم کار شو او خلک وکولای شوی په دې کې حصه واخلي او یو روښانه دې لپاره د ضمانت وکړی شي. تقریبا شفاف و ځکه چې سیستم بایومتریک او د هغه مخکې چې کوم مشکلات و هغه د هغو نه جلوګیری وشوه په دې وخت کې.
کابل شاریان وای چې د شنبې ورځې انتخاباتو په اړه خبرې کولې. په دې سره په کابل کې 4:30 دقیقې سوې ځل بیا له اجمالان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
په کندهار کې نن د وژل شوي امنیتي قومندان جنرال عبدالرازق کورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د مرستیال لخوا د کندهار د امنیتي قومندان په توګه معرفي شو. چارواکي وایي تادین د کندهار د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر د حکم په اساس د کندهار د امنیتي قومندان په توګه ټاکل شوی دی. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي پر جنرال عبدالرازق برید کوونکي له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین سره د کندهار د والي د ساتونکو په توګه دنده پیل کړې وه. افغان حکومت اجرایی رئیس بیا هغه واضح بی بنسټه بللی چې ګوندې د جنرال عبدالرازق په وژل کېدو کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ته لاس درلود. د داد دښمن ژندې ته اوبه اچول بللې. اخوا د امریکا دفاع وزارت تایید کړی چې د دوی یو جنرال جفر اسماعیلي په کندهار کې د تېرې پنجشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی دی. دا 209 هم شاین کولی اردو چارواکو په ویلامی کې دا کړی چې د یک شنبه د ورځې راهیسی په کندوز او بغلان کې اتات یا وسلوالو طالبانو ته مرګ جوړ لاړه ولیدا. روسیه وایي د سګړې جګړې د وخت له یو تړون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم بې ثباته کړي او ټاکل شوی چې د امریکا او ترکیه ځواکونه تر راتلونکو څو ورځو د سوریې په منبج ښار او شاوخوا سیمو کې ګډې ګزمې پیل کړي.
مننه کوم چې ملان دوستانو تاسو کولی سي د خبرونو تفصيل او زموږ نور راپورونه او مقالې د ازادي رادیو پر وېپنه هم ولولې په تمه د ازادي رادیو ډاټ کام. نور راپورونه هم لرو خو مخکې تر دې چې هغه وورو له اکرم الله اکرم څخه سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د غوړ لیگ اي پي ال سیالي وتلولي د بلخ لوبډلې وغټله. د دغه سیالي په پایلو بګي بلخ د کابل ځوانانو له لوبډلې سره مخ شو. 13 شپې ماته ورکړه او د تلولي جام خپل کړ. دا د افغانستان د کرکټ د غوړ لیگ سیالي ولومړی دور چې په متحده عربی اماراتو کې تر سره شو. د بلخ لوبډلې په پایلو بګي د کابل ځوانانو لوبډلې لخوا د 133 منډو هدف په 13 اور کې د سلور وېکټو په توپیر پوره کړ. بلخ ټیم ته $300,000 نقد جایزه زهم ورکل شو. افغان ځوان لوغړی قیس احمد په دې پایلو بکی 15 وکټ تر لاسه کړی. د بلخ او کابل ټیمونه د غوړ لیگ په سیالیو کې د سر دوه ټیمونه هم چې تر نورو ټولو ټیمونو زیاتې لوبې ګټلې وي. په دې سیالیو کې په ګڼو افغان لوغړو سربیره ګریسګل، شاهد افریدی، برند مکلم، لوکرانکی، وین پارنل او زینو نورو پیژندل شویو بهرنۍ لوغړو هم ګډون کړو. د افغانستان د کرکټ غوړ لیگ د 15 ټیمونو کابل ځوانانو بلخ، پکتیا، ننګرهار او کندهار تر د اکتوبر 15 تر 20 می دوام وکړ. په دې لیکي تر ټولو زیات منډي د پکتیا لوبډلې لوبډل مشر شهزاد محمدی کړي چې شمیرې 340 منډو تر رسیدي. همداشان د همدی لوبډلې توپچون کې ایسورو وډاناته د ولسو وکټو پاکستان د سیالیو مخکښ توپچون کې جایزه ورکړل شو. د افغانستان د فوټبال غوړ لیگ سیالي په لومړی نیمه پایلو به کینن شاهین اسماعیل او میوند اتلان په خپلو کې د سیالي ډګر ته وزي. دغه سیالي د افغانستان پر وخت 15 بجې او 30 دقیقې د کابل د فوټبال په لوبغالي کې پیلېږي. په دې دواړو لوبډلو کې چې هرې لوبډلې لوبه وګټله، پایلو بیا بیلون کې لوبډله به د دریم مقام لپاره بل لوبه هم لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي د هم نیمه پایلو به سبا د سه شنبه په ورځ د اباسین څپی او طوفان حریروت لوبډلو ترمن تر سره شي. د په وینا د دغه سیالي د پایلو به لپاره دراتونکو ونی د پنځ شنبه ورځ ټاکل شوې ده.
زم شخلاص د ریډیو ری اسد ریډیو هر ورځ د سهار له وډه ماشام تر وو پر منځنی صفات ولس شپرنوي او د ایف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې اوریدلای سي. د نورستان په کامدیش او نورګرام ولسوالیو کې د نشټو په نتیجه کې افغان ځواکونو او وسلواله طالبانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د خبره د نورستان چارواکو د ازادي ریډیو خبري الته کړه ده. روح الله انوري لسمي څخه راپور لري.
د نورستان ولایتي شورا رئیس انجنیر سعد الله پندزوی د دوشنبه په ماسپخین ازادي راډیو ته ویل چې سهار وختي وسلوالو طالبانو د کامدیش ولسوالۍ اړوند سرحدي پولیسو په دوو پوسټو برید کړي چې په کې للسو زیاتو سرحدي پولیسو ته مرګ ژوبله اوختی ده.
کامدیش کې چې دي سهار 15 بجې جنگ شوې دي. باغچه په ساحه کې شپږ کسان موږ سرحدي ځواکونو موږ شهیدان لرو او یو لس کسان چې دي زخمیان لرو او په دې داد څلور کسان برمته نیولې دي مخالفینو. تقریبا یو څوک پورې دا پوسټ دوه پوسټي وي او کنده کې اول او کنده کې دوه دوه سرحدي کنده کونو مربوط دا پوسټ کې ډیر قوي جنگ شو او سقوط ورکړ. بل لاغې نه کوو ورسېده بیا ساحین مخالفینو فرار کړی دی.
پیندزوی وای نن غرمه مهال د نورګرام ولسوالۍ له تیتین دری د ملي وردو ځواکونو په خپل موټرو کې د رایو بکسونه را انتقالول چې په لار کې د من چاودن او د وسلوالو طالبانو بریت سره مخ شوی دي.
اردو په ټانک باندې دغه شوی دي ماینل وته دي او په نتیجه کې شپږ کسه شهیدان لرو موږ.
د نورستان والی حافظ عبد القیوم د دوشنبه په ماسپخین ازادي راډیو ته وویل چې د نورګرام ولسوالۍ اړوند تیتین درې څخه افغان ځواکونو د رایو بکسونه را انتقالول چې په کې د وسلوالو طالبانو لخوا پرې مین چول شوی او همداراز ډزې پرې هم شوي چې په نتیجه کې د غسرتیرو ته مرګ ژوبله وختي. خو دوی ته د شمیر په اړه دقیق معلومات نشته او د هوایي ځواکونو په بمبار کې للسو زیات وسلوال مخالفین وجل شوی دی.
د هوایی گزارونو په نتیجه کې لاس مزیت طالبان وجل شوی دی. اوسم په ساحه کې تیاری کوي په ما معلوماتي او کمینه مو
موږ هڅه وکړه چې د دواړو پیښو په اړه د سرحدي پولیسو او ملي اردو نظر تر لاسه کړو خو پری بریالی نشو. تر اوسه وسلوالو طالبانو د کامدیش او نورګرام ولسوالۍ د پیښو په اړه څه نه دی ویلي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
کې خپل لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره. اوس په واسطه کندوز ولایت د کندوز سیمه چارواکي د کندوز تخار د لوی لارې د خلاصېدو خبر ورکوي. د غلاره له څلور ورځ راهیسې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو له کبله د ترافیکو پر مخ تړلې وه. په کندوز کې د امن او نظم عامه د اتم لواء قومندان ډګروال عباس توکلي نن ازادي راډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ د افغان ګډو ځواکونو د دغې لارې د خلاصېدو په هدف تصویبي عملیات پیل کړی و. په دې اړه نور جزئیات به زموږ همکار اجمل آریان راکړي.
د کندز تخار لوی لاره بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. له څلور ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د کندز تخار پر لوی لارې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو مسلحانه تحرکات پیل کړی وو او له کبله یې دغه لویه لاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. خو نن دوشنبه بیرته د خلکو د تګ راتګ پر مخ خلاصه شوه. په کندز کې د امن او نظم عامه د اتمې لواء قومندان ډګروال عباس توکلي نن دوشنبه د دغې لارې په اوږدو کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تېره ورځ د افغان ګډو ځواکونو د دغې لارې د خلاصېدو په هدف تصفیې عملیات پیل کړی وو چې په پایله کې د کندز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه.
ما د عملیات را دینوز
از استقامت خانواد به این طرف شروع کردیم.
د افغان ځواکونو تیر ورځ د خانواد ولسوالۍ له لوري عملیات پیل کړی وو چې په پایل کې د کندز تخار لوی لاره د ترافیکو پر مخ خلاص شوه او اوس مهال خلک پر دغې لارې تګ راتګ کوي او زموږ عملیات لا هم دوام لري. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا مرستیال صفی الله امیری هم د دغې لارې د خلاصېدو له کبله خوښي څرګندوي او تاکید کوي چې باید د دغې لارې په اوږدو کې شاوخوا کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه پاک شي څو خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
څلور ورځې مخکې د خان آباد او د مسیر لاره بنده وه، اما نن خوشبختانه چې هغه تلاش او هغه زحمات چې نیروهای امنیتی وباسل نن د ترافیک په مخ باندې د لاره خوشې شوه. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش داده چې هلته پوستې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، څو د کندز خلکې د تخار او بدخشان خلکې نه په اسانۍ په راحتۍ وکولی شي له دغه مسیره رفت آمد وکړي.
له دې سره سم ګڼ شمېر خلک او موټر چلوونکي هم خوښي څرګندوي چې د کندز تخار لویه لاره بیرته د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه، خو دوی له چارواکو غواړي چې د دغې لارې په اوږدو کې د امنیتي پوستو په شمېر کې زیاتوالی راولي څو بیا ځلې دغه لاره د ترافیکو پر مخ ونه تړل شي. د دغه لارې یو تن موټر چلوونکي احمد جاوید او یو تن سپرلی شمس الدین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسو ګورئ د خان آباد ولسوالۍ نه راغلم، د کندز په لور وضعیت تقریبا نورمال ده، نو امنیتي ځواکونو په دې توانېدلی دي دا لویه لاره د خلکو په مخ خوشې کړي، خو اوس هم تعهدات شته دي لږ ذره، بیا هم غوښتنه لرو چې عملیاتونه د خپل ډیر کې څو دې مسیر کې تعهدات پاتې نه سي.
زه همدا اوس د خان آباد نه مې حرکت وکړو، لاره د امنیتي ځواکونه ډېرې دي او چک پوینټونه هم لري، اوس لاره خوشې سوای، کوم ستونزه نشته لاره کې.
د کندز ولایتي شورا او خلک له دولت څخه غواړي چې د دغې لویې لارې په اوږدو کې شاوخوا کلي د طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي او د امنیتي پوستو په شمېر کې زیاتوالی راولي څو په وخت سره د وسلوالو طالبانو د مسلحانه تحرکاتو او د ګواښونو مخه ونیسي او دغه راز خلک پرې په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
بله دوستانو، تاسو کولی شئ زموږ خبرونه یا زموږ رادیو ته هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 8 بجو پر منځنۍ څپه 12.8 او د اف ام پر 13.15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوري او د غرض د خبرونه او نور خبرونه مو په تکرار بڼه او هم په ژوندۍ بڼه کولی شئ چې زموږ پر ویب سایت هم اوري پته مو د azadiradio.com یا azadiradio.org. ورسته په خبرونه کې د یو کلیزر ژغونه راډیو ډرامه هم لرو، خو تر هغه د مخه به یو نړیوال راپور واخلو. د امریکا او ترکیه ولسمشرانو په ترکیه کې د وژل سوي سعودي ژورنالیست جمال خاشوقجي د قضیې په اړه د بشپړو توضیحاتو غوښتنه کړې ده. دوستانو، د راپور لرو، خو کچیرې وخت پیدا سو د راپور باتمن خبر کو. یو خبر چې همدا اوس راورسید، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو د رایو په اړه ورستي جزئیات همدا اوس له رسنیو سره شریک کړي دي. زموږ همکار اکرام الله اکرام هم دا اوس سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته شرغلې د دې کمیسیون تازه جزئیات څه دي؟
ډیر زیاته مننه تاسو. سلام اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید سوشي به وړاندې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ټولو هغه کسانو ته چې د انتخاباتو په ورځ باندې، البته د کمیسیون کارکونکو ته چې د انتخاباتو په ورځ باندې سلنګاري کړي ده او دوی تقلب ته زمينه برابره کړي، یا هم د بایومټریک سیستم نه غلطه استفاده کړي، یا هم قصدن داسې خودري چې دغه سیستم کار نه کوي، دوی ته به د دوی په اړه سیړنې پیل شوې دي، کمیټه ټاکل شوې ده ترسو معلومه کی چې څوک ګرم دي او هغه کسانو ته چې په دې پروسه کې ګرم او پیجندل شي، تورن او پیجندل شي، هغه ته به قانوني سزا ورکړل شي. نو موړي یو شمیر نور سرګندونی هم درلودې. د رایو په پاړه باندې ویل چې په افغانستان کې د انتخاباتو کې لګ تر لګ سکم 3 میلیونه کسانو برخه اخیستې و، 3 میلیونه کسانو خپل رای استعمال کړی دی، خو دا شمیر د کندهار او د یک شنبه د ورځې باندې چکم انتخابات وشول دغه غیر شمیری دي، یعنی هغه ورسره نه دي جمع شي، هغه ورسره جمع شي نو شاید په دیش میرو کې زیاتواله راشي. د کندهار د انتخابات په اړه ویل چې درتلونکو ونې د شنبه پورز باندې د کندهار انتخابات تر سره شي، او حق ستونزې چې د دروانې ونې د شنبه د ورځې په انتخاباتو کې ولیدل شوې تخنیکی ستونزې هغه د کندهار په انتخاباتو کې به ورته ډیره زیاته پاملرنه وشي، او هغه به بالکل به پکې دغه ډول ستونزې ونه لیدل شي. د رای شمیرنې پروسه مخغلی سیاد وویل چې د رای شمیرنې پروسه پیل شوې ده، هغه صندوقونه چې رای پکې چول شوې دي دغه انتقال ولسوالیونه د ولایتونو مرکزونو ته پیل شوې ده. په یو شمېر ولایتونو کې رای شمیرنه پیل ده، وروستۍ پایلې به مرکز کابل ته انتقالیږي، او دغه وروسته به ډیر ژر د ابتدایي لیست د ولسي جرګې د وکیلانو له خلکو سره شریک شي. همداراز هغه خونځي د نوموړي په وینا هغه خونځي چې هغه کې پیښه رامنځته شوی امنیتي پیښه او هغه تخریب شوی دي، د معرف له وزارت سره د پوهنې له وزارت سره په تفاهم باندې به هغه دوباره جوړ شي او هغه کار به هم تر سره شي. نوموړي وویل
د ټاکنو په ورځ باندې ډېرې تخطۍ او تخلفات تر سره شوی وي، د هغې لپاره هم کمیسیون باقاعده کمیټه ټاکلې تر څو دا شناسایی کړي او هغه مسؤلین چې یا مرکزونو ته نه و راغلي، یا مرکزونو ته مواد په وخت باندې نه ورسولي، او یا په بعضی مرکزونو کې د بایومیټریک سیستم قصدن غلطه استفاده کړې وه دقیقه بررسي به کیږي، او د کمیسیون لخوا به انشاءالله هر هغه څوک چې په دې کې مقصر و کوتاهي کړې وه د هغه ته به د قانون په چوکاټ کې جزا ورکول کیږي.
خغلی سیاد وویل چې په دې انتخاباتو کې وش په فیصد نارینه او 33% ښځو رایه چونه وکړه. همدارس د هغه رایو په اړه باندې چې ویل کیږي چې په درغلی سره چول شوی، نو موړي ویل چې دقیقې سیړنې روانې دي، او په کوم مرکزونو کې چې دا ثابت شو چې په تقلب سره رایه چول شوی دغه سیړنه هم کیږي او دغه رایه به باطل اعلانېږي. خغلی سیاد هغه مسلې ته هم اشاره وکړه چې ویل کیږي د رای چونې په ورځ باندې تقلب مهندسي شوی، او لکنن سهار چې د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او جریانونو دا خبره وکړه چې په انتخاباتو کې په پراخه کچه درغلي شوې دي. خغلی سید ویل چې په دې اړه باید له دوی سره اسناد شریک شي، دقیق اسناد، نو دوی به د غرایا باطل اعلان کړي او هیڅ چاته د اجازه نه ورکړي چې په درغلی په تقلبي رایو سره پارلمان ته لړ شي. هغه ویل چې په پاک رایو باندې به پاک خلک دوی ژمنه ورکړي چې دا به پارلمان ته واستوي. بلې
بلې، ډېره مننه کوم اکرام الله اکرام و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر ګلا جان عبدالبدی سایه تازه څرګندونې راوورولې چې څو شېبې وړاندې په کابل کې خبري رسنیو ته خبرې کولې چې عمده ټکي لکه چې مخکې زموږ همکار ویل چې شغلې بدی ویلې دي چې ټول هغه کسان چې درغلیو ته زمینه برابره کړې د دوی په اړه به پلټنې کېږي، او عاملین به له قانوني سزا سره مخ کېږي. او دغه راز دا ټکی مهم دی چې وایراتلونکې شنبه به په کندهار کې انتخابات وسی، او ژمنه کړې چې د تیرې شنبه د ټاکنو تخنیکی ستونزې به هلته تکرار نه سي. زموږ خلاصه دی راډیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
دوستانو مخکې مې د یو نړیوال راپور د خبرېدو ژمنه در سره کړې وه، خو د وخت کموالی له کبله هغه راپور اوس نسو خپرولی. د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې به یو واوري. اوس به ورسره راډیوي ډرامې ته یو کلی زر ژغونه.
یو کلی زر غږونه.
یو کلی زرغه غونډه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو اوریدل چې په خار کې د دلاور خان شرکت تاوان کړی، خپل زوی اسلم ته سپارښتنه وکړه چې شرکت له تاوانه راوباسي. اوس به واورو چې خدای داد داسې د زړه له اخلاصه چاته دعاګانې کوي.
آه. واه 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 زړه دې باد مشه ما وې چې ګوندې زموږ د بار پټي انګور به خواږه وي خو نه داسې نه ده
خدای دا ته پروژه ماته کې د څنګه د بار پټي انګور په زړه راووریدل
هسې ګلپري مقصد مې دا و چې ستا لاسونه د بار پټي له انګورو نه هم خواږه دي ځکه چې ستا د لاس کورنۍ کلچې ډېرې مزهدارې دي
ما ویل بله خبره به وي چې داسې صفتونه مې کوې
زه د بدمشه بله خبره هم شته
ښه بله کومه خبره ده
یاره ګلپري په هغې زړې ترور باندې مې سخت زړه خوږېږي زړه د بدمشه په ډېر تګ راتګ یې پښو پوستکي واچول
کومه زړه ترور
سنم ګله ترور درته یادوم څو ځله ستا پلارګنۍ کره لاړه چې خیخي ورسره وکړي خو زړه د بدمشه تاسې اونه نه ورته وایئ
ښه دا خبره ده په هغې خوراکۍ باندې خو زما هم ډېر زړه سوځي خو خدای دې خیر کړي اوس بله خبره په منځ کې راغلې ده
زړه د بدمشه کومه خبره
داسې ده چې د پلار مې یو ډېر پیسه دار ملګری دی ښځه و اولادونه لري اوس لکه چې د هغه هم زړه دی چې په زرپري مرکه وکړي وی بسم الله بسم الله
نه نه پام چې هغه زاړه سړي ته ورنه کوي ګوره زړه د بدمشه ته له زرپري سره ستاسو هغه د دنیا د معلمې خبره یاده کړه
د دنیا د معلمې کومه خبره
ګلپري ته لا څونه هیرجنې زړه د بدمشه زه نه یې درته وایم
او ته اوس د ماشومانو په شان مروریږه ما راته ووایه چې زه هم زرپري ته زړه خورم
هغه د دین خبره یې چې درته کوله زړه د بدمشه هغه د هلک او د نجلۍ د واده خبره چې پکې وه
ښه ښه رایاده شوه هغه خو یې ویل چې د واده لپاره دا شرط دی چې هلک او نجلۍ به په یو بل رضا وي دا یې هم ویل چې د واده لپاره داسې په ادب کې یو بل سره لیدلی هم شي
دخ ښه اوس نو ته داسې وکړه چې زړه د بدمشه که خپله خور سره ورته نه اچوي دا خبرې ټکی په ټکی ورته وکړه او ټوله کورنۍ به دې پوهوي
ګلالۍ څنګه داسې ناکرار یې چې رمبۍ هم درسره دی او صندوق لټوي
وای اسلمه بیړه مې ده د باندې به شفقت رو راته ولاړه وي
چیرته روان یې
اسلمه ته څومره ډېرې پوښتنې کوې شفقت رو سره د باغ پټیو ته ځم هلته سابه راټولوو
ښه خیر دی سابه به بیا وروسته راټول کړې یوه خبره مې درته کوله
خدای دې خیر کړي اسلمه خیریت خو به وي
وارخطا کېږه ما خیر و خیرت دی هسې پلار ته مې له ولایت نه د شرکت شریک زنګ وهلی و
ښه څه یې ویلي وو
ویلي وو چې شرکت تاوان کړی دی باید چې غم یې وخورو که نه د شرکت په نوم به څه پاتې نه شي
چې څنګه به یې غم وخورو
زه ولایت ته غوښتی یم چې ورشم او د شرکت کارونه ورته سم کړم
وایم زر ځلی خو ورشه ته څه وایې چې ستا ګلالۍ به په خوشحالۍ اجازه در نه کړي که څه
نه هغسې خو پوهېږم خو ما ویل چې ته یو ځل د خپلې پلارګنۍ کره تللی وای
پلارګنۍ کره د څه لپاره
خو نه ویل کېږي هلته په ولایت کې ډېر پاتې شو یو رخصت به دې ترې راخیستی وای
اسلمه زه ستا په خبره ونه رسېدم ستا مقصد دا دی چې موږ دواړه به ولایت ته ځو
هو انشاءالله ځکه د شرکت شریک مې پلار ته ویلي وو چې اسلم راسره نه وي زه په یوازې ځان د شرکت کارونه نشم کولی
وای اسلمه په دې خبره خو دې ډېره خفه شوم
ولې
په مور او پلار پسې مې خفه کېږم په شفیقي ترور پسې خفه کېږم او
بی بی طیبې او بی بی لیلا زه خو یو ځل په ټولو شوبو ګرځېدلی یم دلته بیا راغلم که څه کار پاتې وي چې وی کوم
کور ودم قند آغا په لاسونه د برکت شه ډېر په اخلاص کار کوي
که رښتیا درته ووایم هغه د چا خبره چې کارونه مې ښه روان وي دا زړه مې داسې ورسره باغ باغ شي
قند آغا ته بختور یې دا د خو انسانانو صفات وي چې د خو کارونو په کولو یې زړه خوشحالیږي.
ګوره قند آغا، هغه د بخشش په افغانۍ دې څه وکړل؟
بیبي ته بې په هغه ورځ د چا خبره په جامو کې نه ځایېدم، ځکه چې زوی مې په کورس کې داخل کړ او د کورس فیس مې ورکړ.
شاباس
طیبې، که زه د راډیو یا تلویزیون ژورنالیست وای، د قند آغا په دې کار مې یوه ښه پیامي برنامه جوړوله.
ګل خبره دې وکړه لیلا، داسې وبوله چې تا د قند آغا په اخلاص ښه خپرونه جوړه کړه، او زه هم دا د قند آغا ته انعام ورکوم. دغه
طیبی بیبی، دا د څه شي نام دی؟
دا د دې نام دی چې ته یو ښه پلار یې او د اولادونو په حق دې پوهېږي.
وایم په برکت شه طیبی بیبی.
ګوره قند آغا، دا درې دانې کتابچې به دې زوی د لاغا ته ورکړې، او دغه دوې دانې به دې ځان ته وساتې. ښه
ځان ته وایم په سترګو، خدای دې تا سره ښه وکړي طیبی بیبی.
قند آغا، دا هم زما له خوا انعام. دا یو څو دانې قلمونه او پنسلونه یې ستا د زوی د لاغا، او دا دوه دانې هم ستا.
وایم بیبی لیلا، کور ودان، خو تا او طیبی بیبی راته ونه ویل چې ما خو لیکل او لوستل نه دي زده، تاسو خو ماته هم قلمونه او کتابچې راکړل.
زموږ زړه دی چې د دفتر ملازمانو لپاره د لیک لوست او زده کړې یو ټولګی ولرو. خبره به له ټول دفتر سره شریکوو چې یوه طریقه ورته جوړه کړو.
ګوره مرغانو، دا تاسو ته مې چې څیرې ودرولې، له ما به ګیله نه کوئ. ته زه خو د خان د لاور خان ناظر یم. دا دی، تاسو ته مې ګدنه او نورې دانې هم راوړي، دا وخورئ. خو له غنمو سره به غرض نه لرئ. ګورئ ما ته به دعاوې کوئ چې نن سبا.
یاره موسا ګله، منم دې ډېر تکړه ناظرې ولکه دا د پټو په پولو دا څیرې ډرونکي تا لګولي.
او خان صاحب، دا خو مې ځکه لګولي چې دا د مرغانو سیلونه نه ګورې، ما وې سپین سترګې ونه کړي او د خان صاحب غنم ونه خوري. ته وایې ښه
ښه، اوس دا وایه چې له مرغانو سره دې څه ویل، ولې ژړغونې شوې؟
خان صاحب ښه، خان صاحب نور خو به ښه دي. ته وایې ښه
ښه یم، خو ته زما د پوښتنې نه په څنګ مه تېرېږه ولکه موسا ګله، سم ځواب راکړه.
خان صاحب، سم ځواب دا دی، ته وایې ښه، چې د مولوي صاحب د جمعې د ورځې خوږې خبرې مې را یادې شوې، هغه مې په زړه کې داسې ګردې تاوېږي. ته وایې ښه.
مولوي صاحب خو نام خدای دی وي، هر وخت ډېرې خوږې خبرې کوي، د علم او پوهې ګټې راښیي، او ورسره د امن او د سولې خبرې کوي.
خان صاحب وایم، مولوي صاحب بیخي ګوړې او شکرې ورایي. ته وایې ښه، د تېرې جمعې خبرې خو یې زما په زړه داسې خوږې لګېدلې چې مه کوه پښتنه.
ښه، اوس پوه شوم، یعنې چې ستا د زړه خبرې کولې.
یوازې زما د زړه نه، ته وایې ښه، د ډېرو غریبانو د زړه خبرې کولې.
موسا ګله، هغه څنګه؟
خو بس نور نو، خان صاحب ته خپله د کلي ولس خان او مشر یې، په نیمه خبره دې سر خلاصیږي.
یاره موسا ګله، په نیمه خبره خو مې سر خلاصیږي، خو ستا په خبره مې سر خلاص نه شو، ته یې ماته مه وایه کنه.
مولوي صاحب ګل خو داسې ویل چې د خور او لور ولور حرام دی، و خلکو ته وایې ښه، له دې حرامو ځان وساتئ.
موسا ګله، دا خو ډېر ښه مغزه لرې په خدای، ما ویل کله تا نه به دا خبره بیخي هېره وي.
دخ خان صاحب، هېره به ولي، آن له مرغانو سره مې یادوله چې خدای دې میندو پلرونو او ورونو ته انصاف ورکړي. ته وایې ښه، چې ولور وانخلي.
ولکه نو مرغان غریبان به څه وکړي؟
خان صاحب، که څه کولی شي که نه، ما خپل زړه ورته تش که، خو زو لی در تا غوڑا ام خان سیب چه تاسی مشران یو کار وکی
وای موسا گولا کم کار وکو
تاسی او دکلی ولس نور مشران د مولای سیب خبرو داسی تینگ و در یکی او دا د غرو غند درون ولور د خلکو لوگون لری کئی توای خا
درنو اوریدون و موریدل چې موسا ګل د لور خان ته ویل تاسې او د کلی ولس نور مشران د مولوی صاحب خبرو ټینګ ودرېږي او دا د غرغون دی ولور د خلکو له وګونه لرې کوي. که ستاسو د سیمو عالمان، مشران، ښوونکي او د مدني حرکتونو کارکوونکي له یو بل سره همکاري وکړي، ستاسو په فکر کومې لاسته راوړنې به ولري؟ دا هم وایي چې د یو کلی زر غږونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی. مهرباني وکړئ خپل نظرونه او ځوابونه په 0 شپږ نوي 0 1 0 0 1 شمیره راولیږئ او خپله جایزه واخلئ. ډاډه اوسئ ستاسو غږ ثبتیږي او تر موږ رارسیږي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ.